کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ورستاري مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي د افغان میرمنو حقوقونه سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه لی بینټ په یو ټویټ کې چې بیګا یې کړې ده خبره کړې ده، هغه زده کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار حق لري. ریچارج بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لشپږم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلې دي. د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او تیرونه په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګو. امریکا قطر او د نړۍ شاخوا اتلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړی دی. وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، د بورسیې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ پانتونونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو ته کامیابي هم شي، ښایي طالبان ورته د بهر تګ اجازه ورنه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر دینیس موناسنترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین په پلازمېنه کیف سربیره د بریدونې د نوې څپې د دغه هیواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسیې بندري ښار هم برخه کړی دی. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل چې د تېرې فبروري په 24مه پیل شوی لا هم دوام لري. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړی پیلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوري ایډیسن ارنستن د نیمس ټو چې د پنځم بي په ورځ د دسمبر په 9مه د دوه اتیا کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی په خپل انستاګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړی وو. لیکلي دي موږ الله تاسو سره مینه لرو، تاسو آرام اوسئ. ازادي راډیو نو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. څلورو غیر لوی دولتي موسسو خبرداري ورکړی دی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې به درته په دې اړه راپور او شننه ولرو. په پاکستان کې تر اوسه په زرهاو افغانان بندیان دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه او ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
وړاندې په خبرونه کې مو د هغې افغانو بندیانو مدافع وکیل سره خبرې کړې دي چې د دې افغانانو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. په ختیځ نورستان کې د کجزو او کامدېش اوسېدونکو ترمنځ د یو نوي کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناه، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
اوس چې سوله شوې ده زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس چې موږ هلته زه خپل کورونه جوړوو، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سم دستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې ورلد ورژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول چې طالبان او په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو راوګرځولې. جزئیات په دومره ځای ملور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره کړې ورسته خپلې چارې ځنډولې، خبرداري ورکړای چې نوی کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا NRC، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرانس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړي، له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر په نادولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پرې کړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې مهال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه وو شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلی او دوی لیولوی بشري ناورین سره مخ دي. هغې زیاته کړي دوی نشي کولای د خپلو ښځینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورونکي ملاتړ ته دوام ورکړي، او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپله برنامه پیل کړي ماشومان به مړ شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلی ویلي ښځینه کارکوونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینیریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکي پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا NRC سیمه ایز رئیس ایدم کمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینه او ښځو دواړو لپاره بیل خنډ لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه له افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نه شي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډیرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
راپور کې مو واوریدل چې څلورو لویو غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړې ته چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار راګرځولې د نړیوالو سازمانونو او موسسو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن پراخه کړي. خو دا چې ولې د طالبانو حکومت په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو ژوند نمړیتوب نه لري او د دغه پریکړې پایله به څه وي، زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له حقونو فعال نجیبی ایوبی سره په دې مرکه کې کړی دی.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي. هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولی د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام ځان ته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې نلای پکچه رامسته شوی دی، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دی، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بلې آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
هم تاسو هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدل، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تصمیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وخی په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاری کچه ډیریږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
خاطر پرده سوی چې د ښځو له حقونو فعالې نجیبی ایبی سره یې د طالبانو د حق پریکړې په اړه خبرې کولې چې دوی په غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په سلګونو بیا اسناد افغانان چې د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د یو افغان کډوال زوی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د پاکستان په زندان کې مړ شوی او مور یې هم په زندان کې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی وو. له 24 ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته کې ډاکټر برشان داده بود کې همیشه
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو هر امیش ته معنی لپاره راشي، دا بیرته ولاشي، تاسو په همدغه اسناد دلته راتلای شي. د ډاکټر اسناد په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولیس خوا وختل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شو. څلوېخ 15 ورځې وروسته پلار می په زندان کې مړ شو. مور می، ماما می او میرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ممایم د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد یارمل د پلان مړینا تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي دا غوي تعداد چې د 1300 پورې دي، په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسدم پروت دی، یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جنار روغتون کې اسا ورکړه. دا هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و، همدارنګ د میرمن هم په جیل کې بنده ده، ګل بیبي هغه هم بیمار ده، مونږ تر اوسه هغه ته د حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کنسول سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړې دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1520 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نګدی 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
باقي کیسه تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولې دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسامیو نړیواله مسله د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې پلار دی. دریاویا کلن بنیامین نتنیاهو د دوهم ځل لپاره د اسرائیل د صدر اعظم په توګه لوړ وکړه. د تر دې وړاندې شاو خوش پړس کله واک په لاس کې درلود. تفصیل به زمات سره ونور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپېښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د شیګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دی ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي. خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي، د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لومړیتوب وباله. د چې د لیخود یا لیکود ګوند مشر دی د پنځشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپور کې مواردل چې د اسرائیلو نوی نمړي وزیر نتانیاهو لوړ کړی د امریکا ورته سترګې پلار د چې بیرته وای په خاني اړیکې سره ورغېږي. اوس هم د فوتبال لړګره د فوتبال د نړۍ وټلې برازیلی لوبغاړی پیلی لدې نړۍ سترګې پټکړي. په دې راپور کې چې صفی الله ستنګزي چمتو کړی ده د پلی ژوند ته کتنه شوې ده.
د فوتبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوتبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمې پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوتبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي ل 2021 کال راځي د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلیلور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویل کړه موږ له تاسو سره ډیره مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چپ د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسې او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په 2 لسیزو کې په 2500 لوبو کې 2 اتیا ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهوره شو چې د بیل په نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی و. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال وپیژند. هغه وخت یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1980 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د 2 دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د بال معتبرې مجلې لخوا د پیړې غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1990 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکی الیزابت دویمې لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په 20مه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناکو او مهمو شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلی د رونالډ ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ د امریکا ولسمشر ورمخکې شو او ورته ویل زه ولسمشر رونالډ ریګن یم مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزې په 2 فلمونو او ټلویزیونی سریالونو کې هم کار وکړ.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا UNSC له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي او له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28مه نیټه ویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې ښځې له کار کولو منع کوي د ښځو له حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بل ښکارا سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره ښځو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24مه نیټه ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او د تیری اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي او په 2/3 نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونې د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې و. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څه زیات و او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و په هرات کې له غازی بخاري د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبدالله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبدالله د شوروي پوځ د استخباراتو په څنګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پرس سره په 2015 کال کې د عبدالله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي و کله چې دای سخت ټپی و د افغان دشمنانو دی وژغوره او د درملنه وکړه او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوره وړې دی. د مقاله په وینا عبدالله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
و اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کرزو او کامدیش اوسیدونکو ترمنځ یو نوی کلن دښمنۍ پایت رسیدلې چې وروسته چې دغه دښمنۍ له پایت رسیدو وروسته اوس یې ځای اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د سرپنا سربندونو ویالو سړکونه او نور سنتیا وختنه کوي. د دوی په وینا چې کورنۍ د مقابل لوري له خوا سوځول شوي او یا هم د دوی د کډوالۍ او د خلکو د نشتون په وجه ړنګ شوي چې اوس هم هغه شان کندر پراته دی او د اوسیدو وړ نه دی. په پای ته رسیدلې دښمنۍ کې د مالی زیانونو تر څنګ لڅلور سو زیات کسانو ته مرګوب لوخته ده چې د طالبانو د حکومت او یو شمیر دینی عالمانو پر منځګړیتوب په شاوخوا صدر شو راځي وړاندې دغه دښمنۍ پای ته ورسیده. تفصیل به د سموک ځای همکار په دې راپور کې وره.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ په نږدې سلکلن دښمنۍ کې دواړو خواو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو له نشتون سره مخ دي. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز اوسیدونکو دی او څه د پاسه دوه لسیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغ جوړه خوختي او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زمونږ کورونه وران دي، همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښې ډېر ستونزې تعلیمي برخه کې. نو اوس زمونږ هلته زه خپل کورونه جوړوم، هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې څه هم نشته، سړک هم نشته، خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو زمونږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پخو غورځولي اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو به اوسې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته پکار دي چې دوی ته د سرپانا ترڅنګ د سرکونو، خونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرف غنی یا کوم مشکلات چې مخکې دي سلو نوي کلونو کې رامنځته شوی، هغه په خاطر باندې ټول ولسونه دي نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازي کارونه نور پرمختیايي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کوشتوز اوسیدونکو په دوه نوي کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او همدې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو ته اړې کړې دي. اوس چې جرګې د دواړو قومونو ترمنځ روغه جوړه کړې، د جرګې د پریکړو عملي کولو او خلکو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره د نورستان سرپرست والی او نورو چارواکو سیمې ته سفر کړی و. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
چونکه دغه ساحه کې هیڅ یو کور او آبادی شتون نه لري، نو ولسون ته اوس بنیادی سهولتونه رامنځته کولو کې جناب والی صاحب ولایتي پرسنل ټول کوشش کوي لګیا دي. خیریه بنسټونه او نړیوال مؤسساتونه مغوښتنه داده چې دغه برخه کې د خپلې همکارۍ ونسپموي تر څو دغه چې 8000 نفوس دي دغه ساحه ته چستنیږي، نو بنیادی هیڅ سهولت هلته شتون نه لري. ډومبه د سړک مسله ده او بیا کلینیک، مکتبونه دي او دارنګي سربندونه، جماعتونه او مدرسې هیڅ نلری، نو خلک چې ورزینو سرپنا سره سره د غنور سہولتونو ته هم اړتیا لري.
د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او کوشتوز قومونو ترمنځ دوه نوي کلنه دښمنۍ په داسې حال کې پای ته رسیږي چې په دومره اوږده موده کې د دغو خلکو کورونه او جماعتونه ړنګ شوي، ویالې سربندونه او کرهڼیزې ځمکې ویجاړې شوي او سرکونه شتون نه لري چې د هر یو جوړولو ته اشده اړتیا ده.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورزو اوس هم ستاسو پیغامونه ورو.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنې ګټیالې وي. نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د بیوزلی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي او هغې کې خویندې زمونږ کار کوي او هغې خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د پنځلس نفرو فامیل نفقه د زنانو په غاړه زمونږ د خویندو پر غاړه چې موږ او تاسو اوس ضرب کو په زر دو زر زنانا زمان خورگانی پا کار که موسوی که دوست فکر رو که چه لزر نفر پایه لزر کورنی پا دید نفقه برا 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 کوست را شده اقتصادی سطور دا گورم مخی نوی فیصد خلق دی اقتصادی سطور سر مخامو خوب و دوست فکر رو که چه اتا نوی فیصد تا داگه لشمره چه شو لوار شده ندا با دا افغانستان پا طولنی پا افغانستان پا اقتصاد و افغانستان پا تا نریوال سیاست یا نریوال دگر که بچی منزوی که اونو به هم لا منزوی تا یویسی.
د خبرونې دوی منی مای تر اورسیدو په دې برخه کې درته روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه درته وړاندې کړو. یو یا دونه کوم کچرته مو خبري خبرونه نوی اوریدلې، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په وی پاڼه چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي ولولې او اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ښاغلی بینټ په یو ټویټ کې بیګاده خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار او مساوي کار حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. طالبانو لشبګم ټولګي او د نجونو ښوونځي تړلي، د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلي او تیره اونۍ یې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلسو بیلابیلو پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنه کړې، خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چیرې بورسیو ته کامیاب هم شي ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ونه کړي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او لیدویس خار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شنکړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې درې کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو د ټپي کېدو وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړي پیلې له دې نړۍ سترګې پټکړي. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن انستون د مینستو د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 9مه د 20 کلونو په عمر مړ شو.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ژمی پر مهال د لیونیس پی ناروغي ډیریږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي سکل دوی د لیونیو سپیو د داړلو نږدې شل زره پیښې ثبت کړې دي. د لیونیس پی ناروغي یا ربیس یو ډول ویروسي انتان دی چې د سپی او نورو تیلرونکو کورنیو حیواناتو د داړلو له لارې انسان ته انتقالیږي. دغه ویروس د انسان عصبي سیستم اغیزمنوي چې که یې په وخت درملنه ونه شي انسان د مرګ کومې طبيعي. ستاسو په سیمه کې کوڅه ډبې سپیان څومره لوی سرخوګای دی؟ د لیونی سپی د ویروس نښې نښانې څه دي او ناروغ له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دوه ډاکټر صاحبان دغه بحث ته راغوښتي دي چې په لومړۍ نیمایي کې به راسره د انتانی ناروغي یو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وي او په دویمه برخه کې هم د همدې ناروغي یو بل متخصص ډاکټر طارق اکبری بحث راغوښتل شوی. مخکل دی چې بحث تر اسور ازي په دیاړې او راپور واورو چې د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې په روان کال کې د لیونی سپی د داړلو نږدې شل زره پیښې ثبت کړې دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چپ گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړي مور وایي د سپی له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
ایره که خانه آوردن دیدم که بیخي جک
کور ته مچې راوړله. هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې له مونږه 15,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ، چې درې ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو درې ورځې وروسته د درېیم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ، تر څو چې ښه کېده ډېرې کمزورۍ کړی وو.
په
افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډېرېدو ډېر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسېدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 40 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي، 15,000 افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي، پکې ویل شوي چې په تېر یوه کال کې له 9,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 18 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري، چې دا پلان په تېرو دریو کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېرو دریو کلونو کې 9,000 سپیان واکسین واقعیم کړي دي.
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړي او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنګ پرې وهل سوی دی. له سپیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم عقیم سوي دي چې جمعیت یې کنټرول سي. دې امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 ته راټیټه کړې ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یوسپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لاره انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختې دلو سره د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
و امر دل چې روان کال په افغانستان کې د لیونی سپید داړلو نګدې 40,000 پیخې ثبت شوې دي. نګدې 40 کسان هم د دغه سپیو د داړلو لپاره مړ شوي. دا چې د لیونی سپی ناروغي یا رابیس څه ډول ناروغي ده، څه ډول ویروس دی، همدا شیبه زموږ میلمه د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نظیف الله شینوار استودیو ته وصل دی. شینوار صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په سر کې اوریدونکو ته د معلومات ورکړي چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی او انسان ته څه زیانونه اړوي.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیونی سپی ویروس یو ویروسي ناروغي ده چې عموما قابل د وقایه ده او دغه یو نوو ویروس دی چې عموما په سپیو یا تیلرونکو حیواناتو کې دا په مسابې کې او د هغوی نه وروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزي عصبي سیستم ته ځي او مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو د هغې په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې دی نظر په د دې وایروس په دغې باندې چې مطلب دا خطرناک دی انسان ژوند له منځه وړي. تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تنا په امریکا کې 40 واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چې اراض ولایم ورکړي وي او په دې ویروس باندې یو څوک مصاب شوی وي دغې نه دی بچ شوی وي. یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې یو څوک لیونی سپی یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان پرې مصاب شي بیا دغې نه د جوړېدو امکانات ډېر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي؟ ځکه که یو څوک سپی وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونی سپی وو او کنه عادي سپی داړلی دی، نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکانون نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي، دا وایروس ونه لري او هغه انسان وداړي، دلته دا انسان بچ کېدای شي. یعنې دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي ښه دي، په دې معنی چې موږ نشو کولی چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغه خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې رویستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوک د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایرس مصاب شي او د خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوریا نو کله چې انسان و چې وخوړل شي داسې حیوان په واسطه کې پیشو وي که سپی وي یا لیوه او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایرس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه وخوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دې په اوایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرمو اوبو باندې پاک پرېمینځل شي او بیا یو مرکز صحي ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې مونږ وایو واکسینونه دي او ایمیونوګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د فتن د دې وایرس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایرس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا مونږ داسې خاص تداوی نه لرو اراض والیم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامهشتي وخت نیسي چې اراض علیم ورکی نظر د دې وایرس انتقال د په بدن کې کچیرته دا شخص یو داسې قسمت د کې اخزه شي یو خوړل شي چې هغه د مرکزی سیستم ته نږدې اوسي زر اراض علیم ورکی خو کچیرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراض علیم ډیر وروسته ورکی نو په ابتدا کې داسې اراض علیم ورکی چې سردردی وي ګنګسیت وي لکه عصبي سیستم اراض علیم چې دی هغه کچیرته ورکی چې هغه کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکی خپل دغه عصبي سیستم ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان کچیرته فعالیت کوي هغه فعالیتونه نشي کولای نو دا خپل هم به خطرناک کېدلی شي د جامعې لپاره
خبره ده چې څه شی د دې لامل کیږي چې سپای لیونای سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې لسپایو سره مخامخ کیږي مثلا کوڅړه بیسپی او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لوی ښارونو کې څه د دې بایس کې چې دغه سپیلې ونی سي
په عموما کې دغه وایرس چې دا سی او دغه لري تاریخ چلري چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایرس چې دی شوپرک ورته وایو دا یو نوو پرنده ده عموما دغه وایرس چې دی په دې کې اوسېږي او د ژوند دوران پکې تیري عموما دا د شپې راوځي بهر ته ک سپای وی انور داړون کې حیوانات وی کدا ورته په مخ ورزي دا خوري او بیا دغه نورسته دا خپل مصاب کیږي کله چې دا مصاب شي ک عموما دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوړته وي د دې خطر سره ډیر مواجهي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما کوئی کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپي هله مصاب کیږي یو دغه دا دی چې دغه شوپرک اوخري او د شوپرک په واسطه انتقالیږي دیته او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپیتا یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري زخم ولري هغه مخاطیق شاد خولې دا یا نور قسمتونه د بدن دي چې خارشیدګي ولري او هغه حشرات ورته هم دا وایرس کېدل شي ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی پیشو ده چې موږ تاسو یې په کورو کلي کې ساتو او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولای او خپل توازنه د لاسه ورکوي او بیا داسې کیږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کیږي یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي حتی داسې ویل کیږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی او ممکن د نورو داسې دغه په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب ډیره مننه تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شي.
مننه اوریدونکو چې ازادۍ رادیو او ری ډاکټر صاحب کوڅډا بي سپي په افغانستان کې یو لوی سرخوګای دی سره لدې چې تاسو ویل چې دغه ویروس اصلا دی او شاپرک ډوله الوتونکي یا پرندې په وسیله باندې انتقالیږي چې بیا سپي چې د شپې په محل په افغانستان کې په لوی خارونه کې آزاد ګرځي هغه دغه ویروس پي ته انتقالیږي یا هغه پرنده سپي خوري یا مثلا هغه پرنده ممکن سپیت خپل ویروس انتقال کوي او دا ول سره نو څه کول په کار دی په لوی خارونو کې په افغانستان په کلیوالي سیمو کې ترڅو انسانان له دغه وژن کې ویروس وژغورل شي ځکه شل زره پیخي په افغانستان کې ډيري پیخي دي زه فکر نه کوم چې په نور نړۍ کې د پیخي دومره سب شي ځکه په نور نړۍ کې خو امکانات هم شته او هلته سپي هم چې دي تر ډيره په کورونو کې ساتل کیږي د شپې له خواینه کوڅه دا به سپي کې نهسته کم تر کم په اروپا کې مثلا چې تاسو ګوري په سړکونو په لارو کوڅو کې هیڅ کوڅه دا به سپي ګوري نه
کپلومري کې دا چې وایو نړۍ کې هم دا چې نه کارونه شوې دي د دې د مخنیوي په خاطر باندې حتی وحشي حیوانات ته په نړیواله سطح باندې غوي ته د غذا په شکل واکسینونه ورکول کیږي د غذا په داخل کې یا د شوټ په واسطه باندې هغه حیوانات په ځنګل کې واکسین کیږي خو موږ بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او داسې حالاتو کې دا ناشونی ده چې موږ د ځنګلونو حیوانات واکسین کوو یا د غذا د لارې او یا د بعضې هلیکوپټرو په واسطه باندې چې په نړیواله سطح د امریکا کې چې دا کارونه کیږي هغوی د شوټ یا د اسلحې په واسطه باندې واکسین هغه حیوان ته رسوي ترڅو پورې یو د ځنګل حیوانات که محفوظ وي د کلیو د کورونو حیوانات هم محفوظ پاتې کېدای شي نو په افغانستان کې مهمه دا ده چې هغه څوک چې په کور کې اهلي حیوانات ساتي کسبه دی او شو ده کوشش دا وشي چې اولو کې دا باید واکسین شي ټول کورنو ته توصیه دا ده او په دویم کې دا ده چې دا بیرون ته پرینه خودل شي په آزاد سطح باندې یعنی په دې خاطر باندې په آزاد سطح یا بیرون ته چې دا په شپې په اطرافو کې خصوصا موږ تاسو کولای سوالی کې یا په خار کې ممکن د ځنګل څخه داسې یو حیوان چې هغه پړانګ وي یا لیوه او یا سپی او یا نور ځنګلي حیوانات اطرافو ته راشي او زمونږ د کورنۍ سپي وخوري او هغه کورنۍ سپي بیا زمونږ د کورنۍ او د غړو د خوراک سبب شي او یا د دې وایرس د انتقال سبب شي نو خبره دا ده په اوایلو کې باید هر هغه څوک چې په کورنۍ کې اهلي حیوانات ورته وایي او یا حیوانات ساتي لکه سپي او پیشو نو دا باید د شپې د خوانه پرینه خودل شي او واکسین شي متواتر د حیواناتو د ډاکټرانو سره په تماس کې وي کال کې یو دفعه یا دوه دفعه هغه واکسینونه ورته وکړي او په دویم ځای کې راځي چې بیرون ته په آزاد شکل پرینه خودل شي تر څو نور حیوانات سره یا وحشي حیوانات سره په تماس را نشي نو دا باید مخنیوی لاروی او په خاریان اخر کوسو کې چې څومره مونږ ډیر سپیلر وداد شروالې او زمونږ صحت عامې وظیفه ده چې دا سپی باید ټول شي واکسین شي په نخښ شي تر څو پورې دا د دې سبب نشي چې دا وایرس انسانان ته انتقال کړي.
بله ډاکټر صاحب رازو اوریدونکو ته یو اوریدونکو په فیسبوک خپل پوښتنه مطرح کړې ده مهدی پونم باندې وای زموږ کور کې یو سپایل ونی شو درې ماشومان وداړل ناروغانو ته درملنه شروع شوه او سپای مهم وای لمنځ یو ورخه پوښتنه دلته ده چې زموږ د کورنۍ یو تن هلک ته چې همیشه به د همدې سپی روزنه او پالنه په غاړه درلوده سپی هیڅ هم نه ویل چې علت به څه وو دوی ویل چې سپایل ونی شو درې کسان وداړل خو یو کس ته چې د سپی پالنه یې کوله روزنه یې کوله هغه ته غاګونه ک معنی دا چې سپایل ونی کیږي هم خپل هغه اصلي څښتن به پیژنې ک څنګه
دا شونی نه ده کچیرته یو سویل ونی شي هغه بیا هیڅ امکان نه لري چې هغه یو نفر وو پیژنې حتی دا درې څلور واړه د فامیل غړي دي او دا یو نفر چې ډیره پالنه کړې ده دا به په دې خاطر پریښی وي چې ممکن دې خدمت کړی دی دا په دې خاطر چې د هغې مرکزي عصبي سیستم چې سره کوم تخریب شي هغه حس چې کوم شناسایي حس دی هغه د لاسه ورکوي چې په همدې خاطر باندې دا داړل شروع کوي او خوراک شروع کوي نو دا شونی نه ده او امکان هم نه لري خو ممکن دا سی وی چې هغه وخت کې بل دې هغه راز علیم چې کوم شدت پیدا کوي په بعضو وختونو کې شدت پیدا کوي به په ځان نه پويږي خلاص شي نو کېدای شي په هغه وخت کې دا څه نه وي او د دې تداوی دا چې په کوشش باید وشي په لمړنۍ دوا وې ساتونو کې یو نو ایمینو ګلوبولین مونږ لرو تقریبا دونه ولرو درې نو چې دا مونږ په لمړنۍ دوا وې ساتونو کې هغه نه هغه څوک چې لیونه سپي وخري باید دا وکی چې ډیر مفید دی او دا د وایرس په قابو کادو کې او کنټرول کې رول لري او په څنګه کې باید واکسین وشي نو لیونه سپي خوراک چې دی چې کله هم دا لیونه کېږي اوس سل فیصد هم داسې نشو ویلی چې هر حیوان چې یو څوک وخوري خصوصا سپی بعضې سپي داسې دي چې ممکن یو څوک نابلده واوسي یا یو وخت کې وږی وي یا په قهر شي هغه هم حیوان دی یعنی بعضې حالات نه شي تحمل کولی ممکن بعض نور حالتونه وي چې هغه په انسان باندې حملهور شي د هغې تشخیص کېدل چې دی دا داسې اسانه مسله نه ده
هو بل اورېدونکي خاکسار شینواري لیکلي سلام کړی دی تاسو ته ډاکټر صاحب ویلي چې وای دا مریضی د لیونی سپی په کوم موسم کې ډیره وی په وړي کې او په ژمي کې او بل وای کې او کس وداړي نو هغه عاجل مرسته ورسره کېدلی شي
د دې موسم پورې زیات تړاو نه لري دا یو وایرس ته عموما دا وایرس که هر موسم کې د سپیته یا حیوان ته رسیږي هغه په مرض اخته کولی شي او هغه اراض علیم ورکوي خو عموما دغه حالتونه یا په ژمي کې یا په اوړي کې ډېر زیات ځکه وي چې دا حیوانات که څوک بیرون ته پرېږدي سپی وي او که پیشو وي بیرون ته پرېږدي حتمن د نورو حیواناتو سره په تماس کې راځي او که په اوړي کې وي هم په آزاد ماحول کې د حیواناتو سره یا دغه پرندګانو سره په تماس کې راځي او دغه وایرس باندې مبتلا کېږي او په کلم چې یو څوک یو سپی خوري که هغه لیونی وي او که نه وي ښه خبر دا دا چې دا صاحب باید په ګرمو اوبو صابون باندې پریمینځل شي او تر یو وخت پورې که چېرته ډېره شدیده خونریزي رګ او شریان نه اوسي باید ونه ګنډل شي او په څنګه دې کې باید واکسین او ایمینوګلوبولین باید وشي ورته
ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور مو ودان راځو یو اورېدونکو تماس نیولی دی سټډیو ته د نظر به واورو پوښتنه به واورو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ
السلام علیکم
علیکم السلام اڅکزای صاحب سلیم شي مهرباني
الله جناب لوجین سره ورته به خیر جوړ خیر تاسو ډاکټر سره ټول ډیډی سلامونه کوي د شپږ فشار کورو جوړ بیا
او ډیره مننه چې زه سه موږ نن په دې خبرې کې و چې لیونی سپی وایروس څومره خطرناک دی خلک په اړه څومره په هوای لري تاسو هم خبرونه ته زنګ وهلې مې ربانی وکي څه وایې رات
مننه خوشاله وسه ولا خبر موضوع خو ډیره بیخي شایسته موضوع ما بول ور په دغه خبرونه په بي بي سي کې د نظر ورکې مثلا ادب د کوڅه د بسپی زیات سی ویډیو متاسفه ناس موږ د خپل ازادي رادیو ته چلس رسي نه لرو چې موږ سره کوم وسو وو نو د کوڅه د بسپی خو دا رقم دی کده ته هم چې لو جنس موږ د په کابل کې مراد سره مخ کیږي کنه دا سه په کنداک چې مزه وسه ځا بیا لو جنس
غاګ مرادي مې ربانی وو
او چې په کنداک کې ولا مزه د غزمر یو مسایه او شاخه یو مسایه و دالی وبارا کړه هغه درکبه چې هغه نو سپوږدی چې ډاکټر ته وایي ډاکټر سپ ما ستنی ولګولې هغه به سجویش په بعد بیا ملسل کني غټ سړی ول درې شي کم جوړ مخسن جمعه تر اخلي برا ودل چې سجویش په بعد بیا ملسل تا کم دوه نه نور ما ول د مسر په مکتب کې په سنټر کې راځه په کورس کې هغه مو دړل مګر هغه بیا ملسل یو نس په خدای دی چې د توان چې بیا مل د مولیا سره پښتنه وکړه او دغه د مشت نه ول او د سپین جوړ د سپین سر ول نه و چې د سپې سړی ودالي ول دغه یو خو خاصه په بشاری په دغه باندې کم نتیجه نور کوي چې پر رقم ځ باندې داړلې هغه ځای ته باید سړی ورسي هغه ځای کلک په صابون باندې ومینځي یا په شامپو باندې هغه ځای ومږي مثلا په یو ساعت لوبو سره بیا دغه مرض سړی سړي کیږي نو ډاکټر سره دغه پښتنه لرم چې آیا وز دغه بشکاری ګولۍ او دوا کیفیت کوي کنه که دغه سپین ژور د سپین سر خبره تعقیب کوي دغه خبره ونه شي مثلا دغه وای نو دغه کې د رادیو لاره ته ولم کاری به د رادیو خپل کار نه کوي زه غواړم ته ډاکټر صاحب څه وایي
و سلامات اوسې کور مودانه څنګه ځای سپ ډیره مننه خیر وسې بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
وزیر مل والسب سړی مشه مهرباني وکي تاسو د خبرونه په اړه
سلامونه ونی خیر سلامونه ونی کی تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اعلان چې دا خبرونه خو نن لبد مرغ زه راغلم نا وخت لیک خو دې ونی چې بارے کې دا که چیرې دا پښتون ډاکټر صاحب نه یې سوي زه کوم دي نو مثلا کچو کور کې اوس پیسې اتلې چې شروخ سپي او یو لساره نه کوم لونه سپایرا سی وې درې نه دا غزي دغه سپي څه کول پکا دا کوم کې دی چې هغه سر دی لونټوب کې وشي نو دا یو پښتون مې وکړ چې ډاکټر صاحب معلومات ترکه
او سلامات اوسې کور مودان ډیره مننه زرمل ول صاحب نظر او پښتنې مو اوریدل شو ډاکټر صاحب راځي چې دغه دوه پښتنې جواب کول به د تګزي صاحب پښتنې تراسو وای کې چیرته سپای څوک داړي همغه د دارو درمل لار تعقیب شي او کنا ځینې ټوټکی ویل چې ما غزای و منزل سی پاک سی محافظت وسیا و تړل سی و ساتل سی دا څه تګزي صاحب پښتنې ته تاسو څه جواب ورکړي
سرګی صاحب پښتنه صحیح ده چې مثلا زمونږ خلکو په اطرافو کې دا منځل او د زخم خلاص پرې خول او یا داس نور کارونه خو مونږ هم دا توصیه کوو چې په ګرم اوبو او پاک صابون باندې دا زخم پرې منځل شي او زخم خلاص پرې خول شي ولی واکسین او یمینو ګلوبولین هغه څه دي چې د دې نفر ژوند ژغورلی شي یعنی تر ډیره کومک کولای شي په دې چې نور تداوی نشته دا چې بیا مونږ په کله چاراز ولایم یو څوک ورکي او بیا مونږ هغه شفخانه کې بستر کو پدې خاطر باندې شدا به خوشي بیا هیڅ امکان نه لري نو هغه ما مخکې ویل چې په 0% کې 1% چانس شته چې 1% ډیر کم چانس ته چې هغه به ک واکسین وکي او ایمینو ګلوبولین کړي وي او لکه مقاومت وکي دا وایروس لمنځ د دې په بدن کې لري په واسطه لمنځ لاړ شي کنه امکان هیڅ نه لري نو خو خبره ده چې صابون باندې زخم پرې منځل شي او ګرم اوبو باندې او واکسین او ایمینو ګلوبولین وشي دا بهترینه لار ده او یوازنی لار همدغه
او زرملوال سیب ویل وای کی چیرته کوم لیوانای سپای راځي د کور روغ او صحیح سپای داړي د کور لسپی سره وای څوک
دلته یو خبره ته متوجه کتل په کار دي چې لیوانای سپای ما مخکې مویل چې په اسانۍ باندې تشخیص نشي کېدلی چې هر سپای د لیوانای اوسي او هغه د اساس یعنی د کورنۍ سپای وخري کچېته لیوانای سپای داسې وی چې هغه اولنۍ سپای چې داسې داړل دي داسې کېدل شي باز وخت یو سپای قرنټین شي یو نیول شي او هغه په خپل مړ شي د دوه ورځې درې ورځې وروسته یا ماینات ورته وشي او دغه په واسطه تشخیص شي دا وایروس پکې وو نو بیا کورنۍ سپای ځان ساتل پکار دی او دا سپیچ دی یعنی لارې دانه ده چې دا دغه شخو وتړل شي او د انسانانو د دغینه باید لرو وسی تر یو وخت پورې کچیرته واقعا هم داسې وي چې دا لیوانې سپې راغلې وي او کورنۍ سپې خوړلې وي نو دا له داس په خپل اراز ولایم ورکي موادینه د لاس ورکي د جبې راغستل دی د خپل نه ځک بل دی او عموما درې لا و ورځو کې هم دا سپې هم لمنځ ځي یعنی خپل مړکی کچیرته واقعا هم د لیوانې سپې خوړلې وي نور هر کورنۍ سپې ته باید واکسین وشي او د نورو سپونه په محفوظ کې وساتل شي یعنی په د وحشي حیواناتو نه چې بیرون کې ګرځي دا غنه باید محفوظ وساتل شي
کور مو ودان ډاکټر صاحب نظیف الله شنوارې تاسو نه ډیره مننه چې د خبرونه په دې برخه کې مو زموږ ملتیا وکړه تاسو سره مخخه کوو ځکه تاسو په دغه خبرونه کې هم لمک سره برخه اخلي کور مو ودان اوس هم د خبرونه بل میلمه د همدې انتانی ناروغي متخصص ډاکټر طارق اکبري استډیو ته وصل دی اکبري صاحب تاسو ته خره غلاست وایم مګلک په دې وغه کې د چا ویروس د لیونی سپیڅل ډول ویروس دی چې ډول ناروغي زیږوي راځي لکه په دې خبرې وکړو چې د واکسین په افغانستان کې څومره عام دی او آیا د افغانستان په روغتیاي مراکزو کې خلک د لیونی سپي د ویروس د مخنیوي واکسین ته هم ارزښت ورکوي یا د واکسین کوي او کنه
سلامونه اونیکې له تاسو ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه چې موږ ته وخت ورکړل واکسین اوس افغانستان کې بس ټول کلینیکونو کې اویلیبل نه دي ټول کلینیکونو کې نشته چې خاص ځایونه کې دي او واقعیت زخت دی دا او واقعیت د شپې ورځې کې زخت زیات شوی دی خدا واکسین یا چیرته نشته ټول کلینیکونو کې
خا ډاکټر صاحب دلته زینو اوریدونکو پوښتنه کړې دي زموږ په فیسبوک پانه باندې خا چې دا پوښتنه هم سره ځوابو مختبه زو بیا ممکن زین اوریدونکو په ټلیفون کې هم زنګ ووهي د ګولریس په نوم باندې یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای د لیونی سپي واکسین څه وخت وشي چې موثریت ډیر وي او روسته لداړلو دغه واکسین ناروغته ورکول شي خدا او کنه خدا چې احتیاطي مخکې لداړلو کې څوک مثلا په داسې وسیمه کې ژوند کوي چې خطر دي دی چې لیونی سپي وخوري اخ وای دا ورته کوي چې مخکې له دینه چې وداړل شي واکسین وکي او کنه منتظر شي چې چیرته یان دغه پیښ سره مخکېږي بیا واکسین وکي
خو د دې واکسین چې دا تقریبا د څلور دوز لري او هر یو دوز دا تقریبا یو دوز نوروز ده بعد دویم دوز بعد څلور لسم ورځې کې بعد تطبیق شي دا تقریبا دا چې دا شخصي په شخصي مالي لګښت کې بعد تخپل دا واکسین ولګي دا فری نه ده یعنی مستره ګنه ده چې ټول کلینیکونه کې شي وی دولتي کلینیکونه کې خو دا خلک چې مثلا پس لدی چې مثلا یو مریض مصاب کیږي په دغه وایرس نو پس لغه که دا مریض سر تر در سر نظر کیگی دا واکسین وقت دیر خدا ورته
خا ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کورمو ودان راځي لګ په دې خبري وکړو ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ممکن جالب وي چې د لیونی سپی نخې نخانې څه دي سره دې چې مخکې لګ خبرونه کې په تام شول خو خدای چې لګ واځي خبري وکړو چې کوم سپی ته موږ لیوانای سپای ویلې سو
اراد الیم په بیان کې یو د سپی خلاف دا همیشه خلاص وي او لارې توي او سپی چې هر څوک چې ګوري هر انسان پسې د څه خلاص شي هر نفر چې ګوري هغه باندې خلاص شي او لارې تویږي خلنه او ډېر مخشن درته ګوري دا اراز علم لیونی سپی ده
په همدې سره د ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم پای ته رسو تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم راتلونکي خبرونه پر راتلونکي سات کې په دری ژبه په همدې موضوع دا کولای شي چې را سره ووري
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 0040 22 12 شپږ 40 0